سلامونه له غرمه مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاس تویم پیل په خبرونو کو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وای د پاکستان له کراچۍ د افغان سوداګرو د سبان 3000 کانټینرونو د لیګد بهیر روان دی. د دې خونی یو مسول خان جان الکوزی پرون ازادي رادیو ته ویل د کانټینرونو لیګد ول د چهارشنبې پورس پیل شوی
په نورمال شکل باندې د کراچۍ نه د هغه کانټینرو 3000 څخه د پاسه کانټینرو چې په اسلام آباد کې تعهد شو پروسه د انتقال شروع شوله او کنټینر دا ځان راووتل بغیر د هغه څلور سو کنټینر چې هغه په کنه کې تکلیف کړي نو ټول کنټینر به افغانستان ته راشي.
د پاکستان حکومت له څه باندې دوه میاشتې راهیسې د افغان سوداګرو څه باندې 3500 کنټینرونه د کراچۍ په بندر کې ایسار کړي وو. څه باندې 1400 کنټینرونه اوس هم د پاکستان د حکومت په حساس یا د بندیزونو په لیست کې دي چې تر پروسس وروسته ممکن خوشې شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ستاندارد ملي اداره وایي څلیروش ټانکره بې کیفیت تیلې بیرته ایران ته ستانه کړي. د غیدارې پرون پنځمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي د بې کیفیت تیلو ټانکرونه د دې ادارې په وینا په تیرو دوه ورځو کې د فرال بندر بیرته ایران ته ستانه کړای شوي. په دوام کې له افغان سوداګرو غوښتل شوي چې افغانستان ته بې کیفیت تیل وارد نه کړي کنه د سرغړونې په صورت کې ورسره قانوني چلند کیږي. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي اعلان کړی تر دې وروسته د انفرادي حسابونو لرونکي کولای شي په اونۍ کې $1000 چې د اویا زر افغانیو معادل کیږي له خپلو حسابونو وباسي. دغه بانک په هغه اطلاع کې چې پرون پنجشنبه یې په خپله ایکس پاڼه خبره کړې ویلي که د امریکایي ډالرو انفرادي حساب لرونکي په میاشت کې یو ځل د پیسو غوښتنه وکړي نو کولای شي $3000 امریکایي ډالر له خپل حساب وباسي. تر دې مخکې په افغانستان کې د انفرادي حسابونو لرونکو کولای شول چې په اونۍ کې $600 امریکایي ډالر او په میاشت کې $2000 امریکایي ډالر وباسي. د مصر د دولتي اطلاعاتي خدماتو ادارې مشر زیار شوان وایي مصر او قطر په غزه کې د دوه نورو ورځو لپاره د اوربند غزولو په باب مذاکرو ته دوام ورکوي. پرون وخت د بلې ورځې په مخه د اوربند دوام خبر ورکړل شو. د جرمني خبري اژانس دی پی د راپور له مخې رشوان ویلي د لنډمهاله اوربند غزول د نورو بندیانو او یرغمل شوو خلاصولو او غزې ته د نورو بشري مرستو رسیدو ته زمینه برابروي. قطر او مصر د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ د لنډمهاله اوربند پر سر په توافق کې منځګړیتوب کړی. دغه لنډمهاله اوربند له تېرې جمعې نافذ شو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. او څلور پناهغښتونکي د اسپانیې د جنوب سواحلو ته څیرمه وروسته له هغه مړه شول چې په پناهغښتونکو له یوې بار کښتۍ د ځان اچولو ته مجبور کړی شول. د اسپانیې په جنوب کې د کادیس ولایت د مطبوعاتي دفتر پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي د چهارشنبې ناوخت له دې کښتۍ د شپږو ماشومانو په ګډون یو دېرش نور کسان ژوندي پاتې شوي او څلور یې روغتون ته لیږدول شوي. د اعلامیې له مخې کامپوسوتو ساحل ته نږدې د کښتۍ چلوونکو 8 کسان مجبور کړل چې ځانونه اوبو ته واچوي او له دې کبله څلورو کسانو سا ورکړه. اته نور کسان بل ساحل ته نږدې له کښتۍ خېز اچولو ته اړ کړای شوي وو. د کښتۍ چلوونکي چې د بې پیلوټ الوتکې لخوا د هغوی د ځای ځایګي د تثبیت لپاره تعقیبېدل تښتېدلي دي. چارواکو ویلي دغه پناه غوښتونکي د شمالي افریقا د څو هیوادونو دي. رازو اول مطلب ته د هند په پلازمینې نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د قنصلي چارو د بیا پیل خبر ورکړل شوی دی. د سفارت دوو ډیپلوماتانو ویلي د دغه سفارت مسؤلیت یې د هند د حکومت په غوښتنه منلی. تېره جمعه د افغانستان د تېر جمهوري نظام سفیر فرید مامونزي د دغه سفارت د بشپړ تړلو خبر ورکړ. وروسته د طالبانو یو جګپوړي چارواکي وویل هند کې افغان سفارت او قنصلګرۍ له دوی سره په تماس کې دي او ژر به سفارت برتا پرانستل شي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته.
د هند په حیدرآباد کې د افغانستان جنرال قونسل وایي په نوې ډیلي کې د هند حکومت په غوښتنه د افغانستان د سفارت مسؤلیت اخیستی دی.
د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزارت موږ دواړه جنرال قونسلانو ته وویل چې ځانونه ژر د بهرنیو چارو وزارت ته ورسوئ. کله چې هلته لاړو دوی وویل هغسې چې دوی میاشتې مخکې مو ویلي وو چې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت نه تړل کیږي. دوی له موږ هیله وکړه چې د ممبۍ او حیدرآباد د کارونو تر څنګ د سفارت قونسلي چارې هم پر غاړه واخلو.
تر دې مخکې د هند لپاره د تیر جمهوري نظام لخوا ګمارل شوی سفیر فرید مامونزي تیره جمعه د افغانستان د سفارت د دایمي تړل کېدو خبر ورکړی وو. حیدرآباد کې جنرال قونسل سید محمد ابراهیم خیل او په ممبئی کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردګ پرون په نوې ډیلي کې د سفارت په انګړ کې د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ ته اوچتولو ویډیو هم خپره کړې ده. ابراهیم خیل ویلي مخکینی درې رنګه ملي بیرغ زوړ شوی وو چې پر ځای یې نوی بیرغ اوچت کړای شو. په نوې ډیلي کې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل له دې سره د سفارت ټکنۍ شوې چارې بیرته پیل شوې دي. زکی وردګ ویلی چې سفارت به خپل کارونه په عادي ډول پر مخ بیایي او افغانانو ته به خدمات وړاندې کوي. د سفارت په اعلامیه کې راغلی و چې وار له مخه یې د اکتوبر له لومړۍ په هند کې خپل فعالیتونه ځنډولي وو او هیله یې درلوده چې د هند حکومت داسې یو دریځ غوره کړي چې د دوی د فعالیتونو د دوام لپاره اغیزناک تمام شي. سفارت ویلی و چې برعکس په دې وروستیو اتو اونیو کې د کنټرول د پرېښودو لپاره دواړو لورو هندي حکومت او طالبانو تر فشار لاندې راوستي وو او بالاخره له یوه ستونزمن انتخاب سره مخ شو. په اعلامیه کې افغان سفارت له هند غوښتي وو چې د سفارت د سرپرستۍ په برخه کې خپل مسؤلیت پر غاړه واخلي او ډاډ ورکړي چې د افغانستان د سفارت ټول اموال، موټر او په بانکي حساب کې شاوخوا 15,000 ډالر په خوندي توګه ساتل کیږي. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزي ویلي وو ډېر ژر به دغه سفارت بیرته پرانستل شي. په هغې ویډیو کې چې محلي رسنیو پرون خپره کړې، سید محمد ابراهیم خیل او زکی وردګ د طالبانو له حکومت سره د خپلو تماسونو خبره نه ده کړې. د هند په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو پاکستان، ترکیه، روسیه، چین او ځینو نورو هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بشری حقوقو څار سازمانوي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خزینه فعالانو ځپل دوام لري. ځینو خزینه فعالانو دغه بنسټ ته ویلي خزینه اعتراض کوونکي د خپلو ځانونو او خپلو کورنیو د خوندیتوب په باب سخته اندېښنه لري. طالبانو ویلي په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي. دا مهال د ښځو د حقونو څلور فعالانې، رولیا پارسي، ندا پروانی، منیژه صدیقي او پریسا آزاده، د طالبانو په توقیف کې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د بشری حقوقو د څار سازمان وی لا هم د شوزو څلور فعالانی، جولیا پارسی، ندا پروانی، منیژه صدیقی او پریسا آزاده په خپل سری ډول تر نیولو وروسته د طالبانو په توقیف کې دي. هیومن رایټس واچ پرون پنځشنبه په ویلامه کې د طالبانو لخوا د خپل سرو نیونو، د شوزو د حقوقو د فعالانو ګواښلو او شکنجه د دوام په تړاو یو ور بیا د شوزو د دوغو څلور فعالانو یادونه کړې ده. دغه بنسټ ویلی چې د 2021 د کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته په افغانستان کې د ښځو له حقونو د طالبانو د سرغړونو اراده نوره هم جوته سوه. د اعلامیې په دوام کې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته د ښځو د اعتراضونو دوام ته اشاره سوې چې د ډوډۍ، کار او ازادۍ شعارونو په ورکولو سره لارو سړکونو ته راوتلې وې. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې طالبانو دغه اعتراضونو ته په تاوتریخوالي، توقیف او شکنجه سره ځواب ویلی دی. د ښځو د حقونو یوې فعالې دغه بنسټ ته ویلي چې همکاران یې د خپلو ځانونو او خپلو کورنیو د خوندیتوب په باب سخته اندېښنه لري. د هغې په وینا د ښځو د حقونو فعالانې په پرله پسې ډول تر فشار لاندې دي او اندېښنه لري چې ممکن ونیول سي. د جولیا پارسی یوې خپلوانې تیره چهارشنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د ښځو دغه فعاله د طالبانو په توقیف کې له رواني ستونزو سره مخامخ ده. جولیا پارسی له خپل زوی سره دوی میاشت مخکې په کابل کې د طالبانو لخوا ونیول سوه. د طالبانو چارواکي چې زیات وخت د ښځو د فعالانو، د مدني ټولنې د غړو او خبریالانو د نیولو په باب څه نه وایي، د جولیا پارسی او درویو نورو ښځینه فعالانو د توقیف په باب هم چوپتیا خپله کړې ده. مبارزو او مخکښو ښځو د غورځنګ غړي شمایل توانا وایي د طالبانو حکومت د ښځو په ځپلو سره د بشري حقونو له نړیوالې اعلامیې سرغړونه کړې ده.
چون که تاکید در اعلامیه حقوق بشر شده در ماده
لکه څنګه چې د بشری حقوقو د اعلامیه په لومړۍ او دوهمه ماده کې ټینګار شوی چې انسانان باید د برابرۍ، ازادۍ او انساني کرامت حق ولري او بشری ازادۍ باید تر پښو لاندې نشي. خو له بعد مرغه طالبانو د اعلامیه له دې ټولو مادو سرغړونه کړې ده. په دې دوه کلونو کې د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه نقض کړې ده. موږ اوس هم د طالبانو په زندان کې څلور اعتراض کوونکي ښځې لرو چې له بعد مرغه په ډیرو سختو شرایطو کې شکنجه کیږي.
طالبانو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي. څه باندې 800 ورځې کیږي چې په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړای سوي دي. طالبانو د ښځو او نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړلي او په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي موسسو دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار منع اعلان کړی دی. د طالبانو دغه اقدامات په افغانستان کې دننه او بهر له زیاتو عکس العملونو او انتقادونو سره مخامخ سوي، خو بیا هم د طالبانو دریځ نرم سوی نه دی.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اسرائیل او حماس ډلې پرون په وروستیو شیبو کې د بلې ورځې لپاره د اوربند پر تمدید موافقه وکړه. له دې سره ممکن له دواړو لوریو د نورو بندیانو او یرغمل شوو کسانو خوشي کېدو ته زمینه برابره شي. په غزه کې لومړنی اوربند تیره جمعه نافذ شو چې وروستی پر غزولو موافقه وشوه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ پرون ناوخته په وروستیو شیبو کې د بلې ورځې لپاره د اوربند پر غزولو موافقه وشوه. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې هدف د نورو یرغمل سویو او بندیانو خوشی کېدو ته د زمینه برابرول دي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي پرون پنځشنبه هم دوی اسرائیلي ښځې خوشی کړي او د اسرائیل پوځ تمشولې چې نور یرغمل سوي کسان به هم خوشی شي. حماس ډلې د اکتوبر پر ومه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. له هغې وروسته اسرائیل پر غزې تاړانګه هوایی او ځکني عملیات وکړل. له کله چې تیره جمعه پر لومړني اوربند موافقه وسوه په ورځ کې لږ تر لږه لس اسرائیلیان او د نورو هیوادونو وګړي خوشي سوي. په بدل کې هم د اسرائیل له لوري لږ تر لږه 30 فلسطیني بندیان خوشي سوي دي. اسرائیل وایي 125 کسان چې په هغوی کې پلسګونو سرتیري هم شامل دي لا هم د حماس ټلې په بند کې دي. په غزه کې د اسرائیل تر عملیاتو وروسته تر ممکنه حده د لنډمهاله اوربند غزیدو لپاره نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې په غزه کې د وروستۍ جګړې له کبله په زرګونو فلسطینیان وژل سوي او د دې ښار د 2 میلیونو او 3 لکه اوسېدونکو له ډلې څه باندې 3/4 برخه یې له خپلو مینو کډې کولو ته مجبوره سوي دي. له دې سره په غزه کې یو بشري بحران رامنځته سوی. اسرائیل ویلي کله چې اوربند پای ته ورسیږي د حماس ډلې د شنډولو لپاره به بیرته جګړه پیلوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې د جګړې له پیل وروسته سیمې ته د خپلو دریو سفرونو پر مهال د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او نورو عالی رتبه چارواکو سره کتلي ویلي هیله مند دی چې اوربند شایي وغځول سي او نور یرغمل سوي کسان به خوشي سي. قطر او مصر چې د اوربند په موافقه کې منځګړیتوب کړي هڅه کوي چې د دوه ورځو په مخه د اوربند پر غځېدو موافقه وسي.
نور بس دی. شکسته سکوت.
دا نور بسته د دې ونې په پروګرام کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. د نومبر 15 نیټه په نړۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په توګه یادیږي. د دې ورځې د یادولو هدف دا دی چې د افغانستان په شمول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي ته د خلکو پاملرنه ورواوړي او دا تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اقدامات وکړي. د افغانستان سربیره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ښځې د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخ دي. موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي په بڼو باندې بحث کوو. دا چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي بڼې کومې دي، د طالبانو هغه فرمانونه چې پکې د ښځو زده کړې، کار او همدارنګه اجتماعي فعالیتونه محدود کړي دي، څومره په دې تاوتریخوالي ورزیات کړي دي، او دا چې په افغانستان کې په تیرو 40 کلونو کې چې د ښځو د حقونو په برخه کې کوم کارونه وشول هغه څومره مؤثر و او اوس څومره اغېزې پاتې دي، په دې باندې بحث کوو. را سره درې قدرمنې میلمنې دي. د بشري حقونو او ښځو د حقونو فعاله میرمن قمر نیازی، د بشري حقونو فعاله اوګی امیل، او مدني فعاله دنیا صافی. درې واړو ته هرکلی وایم. خبرونې ته ستړي مشي. اغلی امیل، تاسو نه بخبرونه پیل کول دواړو اول مننه کوم تاسو ستړي مشي خبرونې ته.
په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د بڼو په اړه کراته ووایه. څه ډول تاوتریخوالی، څه ډول کړنې هغه دي چې د یوې مدني فعالې په توګه یې ته د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ګڼې؟
مننه کوم. لومړی تاسو سلام درنې خور ته اورېدونکو ته. په افغانستان کې خو د څه خبره مخکې چې تشریح کړې تاسو، رنګه د تاریخ په اوږدو کې رنګ رنګ تاوتریخوالی په ښځو باندې روان دی، جاری دی، تحمیل شوی دی، او په دې وروستیو کې خو پوهېږي چې سیاسي بڼه یې نیولې. کله د دوی نه ښه استفاده کوي چې د خارجیانو په مقابل کې امکانات ترلاسه کړي، هغه هم په آرایشي، فرمایشي او روبنی شکل، هسې نه چې په بنیادي شکل دوی غواړي چې ښځې واقعا خپل بیداري ته ورسېږي، خپل شعور ته ورسېږي، او علم، پوهه، هنر ترلاسه کړي، او په ټولنه کې د ټولنې د پرمختګ سبب شي، په ټولنه کې وځلېږي، او په خپل مټو باندې ولاړ وي، او په ټولنه کې حیثیت اعتبار ولري، او د تصمیم ګیرۍ او د اظهار حق ولري. دا کار یې نه ده کړی. او د پخوا راهیسې ښځې ته خصوصا په لرې پرتو سیمو کې دومره ظلم زور روان و که قانون کې هم داسې قانون تصویب شو چې تاوتریخوالی باید د دې په مقابل کې له منځه لاړ شي، کم شي، لرې شي، خو بیا هم موږ داسې یو ټولنه کې دومره ناوړه دودونه حاکم دي، استا تر اسلامه پورې، تر دینه پورې، چې دوی ډېرو ته پابندي لري. خو دوی حتی تک یو محکمې ته چې د ده حق ده لاړ شي او د خپل حق نه دفاع وکړي او عدالت وغواړي، هغه د پاره پیغور دی، شرم دی، تکلیف دی، بیا نو هلته اوسېدل ورته ګرانه ده. اونۍ د کور پلاران پلارګنۍ مني، اونۍ خسرګنۍ مني، حیرانه ده چې هغه چاته پس نه ځي. نو دا هم ډېره سخته ده، تر اوسه په کلتوري لحاظ دوی دا ننګ ګڼي. او په سیاسي لحاظ اوس خو دومره محدودیتونه په ښځو باندې، اوس چې زه په کابل کې یم او د پخوا راهیسې همدلته اوسېږم، اوس دا حالت چې ګورم، دا بندیزونه چې ورځ تر بلې مسلسل توګه په خلکو باندې، خصوصا په دې نیمه برخه د دې نفوس افغانستان کې، اولې ورځې نه ټول اجنډا مضمون باندې و چې ښځه باید څنګه شي، ښځه باید تحصیل ونه کړي، په کور کې شي، او به پارک ته به نه ځي، موټر کې به نه سپرېږي، او دا نه کوي او هغه نه کوي. ده خو ډېرې سختې او د کار نه برطرفې کړې. او ته پوهېږي چې نیمه پېړۍ کم موږ په جنګونو کې تېرې کړم، ډېر ځوانان د کور نارینه هم له لاسه ورکړه، او ته په بیرون کې کار نه کوو، او په دا شل کلونو کې چې لږ زمینه مساعده شوه، خلکو یو څه زده وکړه، کار او یو ټول مسلکي شول، یو تعداد البته او ورسېدل، او دا دود شو. په خوشحالۍ سره خلک په اطرافو کې خپل نجونې مکتبونو ته ږدي او پرېږدي او حمایت یې کېږي. مګر متاسفانه چې داسې حالتونه په موږ تحمیل شو، دا هم سیاسي ګټه پورته کول دي. مثلا د ملل متحد وایي چې باید د ښځو په دا بشري حقونه چې وړاندې شوي دا او دا تاسو ولې نه منئ؟ نو دوی په ډاډه وایي چې موږ چې په رسمیت نه پېژني، موږ همدا وایي څه نه. نو ته فکر وکړه چې څومره ناری سوري په دې څه کم درې کاله کې، نن سبا کې به درې کاله شي، او دا د ژوند یو اوږد مزل دی
واقعا. په دې برخه کې دستی افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چیرته چې لنجونونه یې هغه اساسي او لومړنی حق چې د زده کړو حق دی، چې هم اسلام ورکړی دی، هم مدني قوانینو ورته ورکړی دی، دا اخیستل شوی دی، او نجونې له زده کړو نه محرومې دي. په دې باندې موږ همیشه بحثونه کړي دي چې دا زده کړې نه یوازې دا چې د ښځو حق دی، طبیعي او اساسي حق دی. که ښځې زده کړې ونه کړي، ګڼې ټولنیزې، اجتماعي ستونزې راپورته کېدلی شي چې د هغې سنبالول به ستونزمنې. مثلا موږ تازه رپورټونه درلودل که څه هم ما مخکې وویل چې زده کړې د ښځو یو طبیعي حق دی، یوازې د دې لپاره نه دی چې یوه ښځه دې زده کړې وکړي ځکه چې بیا ډاکټره شي. خو موږ عملاً اوس رپورټونه لرو چې موږ له بېلابېلو ولایتونو کې د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره ټولنه مخ ده، د ښځینه پولیسانو له کمښت سره مخ کیږي، په ګڼو برخو کې دا ستونزې پراخیږي او ښځې به هم د هغه خپل نجونې د اساسي حقونو نه محرومیږي. په دې باندې بحث کوو، خو ښه دا ده چې لومړی په دغه کلتوري، دودیزو او عنعنوي برخو باندې هم وغږیږو. میرمن قمر نیازی هم راسره مله شوې ده په خپرونه کې، ستړي مشي. اغلې نیازی، د تاسو نه زه غواړم چې واورم چې په کلتوري لحاظ یا په عنعنوي لحاظ باندې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، البته د افغان ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، داسې څه مثالونه تاسو ته په ذهن کې درځي چې هغه په اصطلاح کلتوري، فرهنګي، دودونه، رواجونه د ټولنې د دې سبب شوي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کیږي؟
سلامونه تاسو ته، ګرانه ملمنی خور ته او همدا شانته د راډیو ټول مینوالو ته. تاوتریخوالی په کل کې د افغان میرمنو په اوسنۍ حالت ته په کتو سره حق ګرځېدلی ده. چې د اوسنۍ حالت ته ګورو چې موږ هغه تاوتریخوالی سره مخ یو چې نه د تعلیم حق لرو، نه د کار حق لرو، او نه هم د صحت حق لرو، په باید یا به د کور یا به د ګور یو، نو بالکل زموږ حق ګرځېدلی. خو په کل کې چې هغه پښتون نشین منطقې څخه زه متعلق یم، او همیشه د شهر څخه د باندې، یعنی په کلي لیرو پرتو سیمو کې برنامو کې ما کار کړی د ښځو سره، نو هلته چې دغه ستونزې د تاوتریخوالي ستونزې یو دوه مثالونه زه تاسو ته وړاندې کوم. ډېر د هڅو ځای به و چې زه به یو کور ته داخل شولم، د ښځې به ټول پخیلوڅې ګرځېدلې په سرای کې همدغه غولی کې. ما به پوښتنه ترې کوله چې تاسې ولې چپلقې نه په پښو کوئ؟ دوی به ویل چې چپلقې زهره کېږي، موږ پښې نه زړېږي. تاسې فکر وکړئ دا څومره یو ظلم ده که دا درکو. دوی تلی سوزېدله، دوی ته شل دقه امراض پیدا کېدله، جلدي امراض د خاورې نه او د میکروبونو نه چې پیدا کېږي، چینجي چې پیدا کېږي د ګوتو د مابین څخه. دا ما دوی ته معلوماتونه ورکړی دی، ورته ویلي مې دي دا چې هغه د ځمکې حرارت یا تاف چې په ګرمۍ کې به وکو او که به ژمی کې به یخني د ځمکې دوی وجود ته داخلېږي، دا ټول عوارض، جانبي عوارض چې درلودل او دوی د کوم حالتونو سره مخ کېدله دا وروستۍ خبره وه. خو په اوسنۍ حالت کې دغه وه چې د دوی چپلقې زاړه کېدل او د دوی پښې نه زاړه کېدله، دغه ځای ته قتل کېدل. خو دغه روحیه دغه ښځې ته چا ورکړې وه؟ خو د هغه ځای نه چې دغه اساس اخلي خشونت، هغه د دې مخالف جنس د نارینه ده. که یو ښځه هم په بل ښځه باندې، یعنی د خواښې په نامه باندې په دې باندې ظلم کېدله، یا د بنې په نامه باندې د دوی سره ظلم کېدله، خو بیا هم هغه د یو نارینه حمایت درلودله چې په دې ظلم کوله. یعنی هیڅ وخت یوه ښځه په بله ښځه باندې ظلم نه کوي تر څو چې د یو نارینه زغرنده حمایت ونه لري. نو همداشان چې په بدو کې ورکول، یعنی د موږ ډېر لشکرګاه خاصه د بوس قحطه ډېره نږدې ده، یعنی دومره لرې پرته سیمه نه ده چې موږ وایو ولسوالۍ ده. ولسوالۍ نه ده، د ښاروالۍ مربوطات علاقه ده. په دغه منطقه کې د اوبو په سر جنګ وشو، د کلیوالو د مولوی صاحب لونګي لاندې ولوېدله. د مولوی صاحب لونګي په دغه خلاصونو په دغه جنجالو کې سره لاندې ولوېدله. اوس مولوی صاحب ته برته باید دغه سړی چې د مولوی صاحب لونګي غورځوي د خپل لور ورته ورکړي، خپل لور ورته ورکړي چې د مولوی صاحب قدردانی وشي، دغه احترام وشي. تاسو فکر وکړئ دا څومره ظلم ده، دا کوم انتها ته ظلم ده. دغه جلۍ چې ورته ورکوله هغه مولوی صاحب ته، د مولوی صاحب لور تر دغه جلۍ غټه وه. دا ما خپل سترګو لیده کاته خبرې دي، دروغ نه وایم، خدای ته تلونکی یم، نن مې دا ژبه لنده ده، سبا به وچي. خو دا هغه عقاید دي چې
زه په دلایلو او مخنیوي باندې به مرسته غږیږو. زه غواړم چې د خبرونې په دغه لومړۍ یو څو دقیقو کې په دې وغږیږو چې کلتوري، فرهنګي، دودیزي، ولسي د تاوتریخوالي بڼې څه دي، څنګه یې مخه نیول کیږي، ولې نه حل کیږي، او بیا به وروسته د خبرونې په پای کې هغه ستونزې چې د ښځو په وړاندې د قوانینو په برخه کې دي، همدارنګه د سیاسي سیاسي بدلونونو لمخې راپورته کیږي. مثلا د ما یادیږي په تیر جمهوري نظام کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو یو قانون چې و تر اخره پورې له ننګونو سره مخ و، او په ولسي جرګه کې له چیلنجونو سره مخ و، او غالبا چې تر پایه پورې هم تصویب نه شو هغه قانون. دا اوس هم چې بیا کوم د طالبانو حکومت راغی، دوی خو ګرسره پرله پسې فرمانونه ورکړل چې د ښځو ازادۍ محدودې کړلې، او یو شمېر د دې سبب شول چې د ښځو په وړاندې څرګند تاوتریخوالی وګڼل شي. مثلا له مکتب نه د نجونو راستنول، د کارونو نه د ښځو راستنول، او ګڼ نور داسې. خو دودیز اړخونه خپل آباد لري، پراخه دي. دنیا صافۍ ته به راشم، له تاسو نه به ما دا پوښتنه وکړم اغلی صافۍ، چې د تاسو فکر باندې د ښځو په وړاندې دغه دودیز تاوتریخوالی له کلونو راهیسې په اړه باندې خبرې کیږي، له کلونو راهیسې خلک ورباندې بحثونه کوي، ولې په کمیږي نه په کلو او بانډو کې د ولسونو ترمنځ؟ ولې لږ تر لږه موږ د دې شاهدان نه پاتې کیږو چې ورو ورو دغه دودیز تاوتریخوالی، مثلا په بدو کې د ښځو ورکول، د کونډې ښځې مجبورول په زوره یوې داسې نکاح ته چې هغه یا غواړي یا نه غواړي، یا مثلا په ښځو باندې درانه کارونه کول، یا د خواښې لخوا، د زوم د کورنۍ لخوا د ښځو تهدیدول، وهل، ډبول، ګڼ نور مسایل شته. دا ولې کمیږي نه، او ولې دغه پیښې کنټرولېږي نه؟
ان الله وملائكته يصلوا على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم سلام الله تاسو مين منو دوی ته اوریدل کې ډیر خوشاله ما او ډیر مننه. واقعا دا پس ډیره مهمه ده، مخصوصا هم دا چې دودی فرهنګي کلتوري دا د کوم ځای نه شروع کیږي او د دې پایل د کوم ځای نه ده. زما د نظر او زما په فکر دا دونه د کورنۍ څخه شروع کیږي، ځکه کله چې په یو کورنۍ کې یو جلی پیدا کیږي هغه غټیږي ورو ورو، په اته کلن رسیږي یا نه کلنه یا لس کلنه. دا هغه د کورنۍ په کور کې هماغه مور پلار څه شی وایي خپل زوی ته او خپل هماغه جلۍ ته، څه شی وایي ته باندې نه ځې، ته غټ سوی، شرم ده، دا کار ده، او داسې نور خبرې ورته کوي. او واقعي موسمه ټیکې کوم ده دا دي چې که د هغه کورنۍ مور پلار تحصیل کده اوسي، سبق ویلی وي او زده کړی وي، زما په نظر داسې خبرې کولی نه شي چې خپل لور ته دا خبرې وکړي که نه، او هغه کولی شي چې خپل زوی ته، خپل زامن زوی ته ووایي چې ستا خور ده، دا حق تا باندې لري، دا حق خپل ټولنې باندې لري، دا حق خپل هېواد ته لري، دا کارونه ستا خور کولی شي، او دا ستا غوندې مساوي دا سي چې ته زما باندې حق لري، ستا خور هم دا حق لري، هر کار کولی شي، درس ووایي، باندې ولاړ شي، کار وکړي، او تر کوم ځای چې د دې وس توان ده هغه کولی شي هغه کارونه ترسره کړي او انجام وکړي. مهمه هغه کورنۍ چې هغه کورنۍ خپل اولادونه څنګه روزوي او څنګه خپل جامعې ته تقدیم کوي. او دا مسله مهم دا چې باید کله چې یو مور تعلیم کړی اوسي، کله چې یو مور زده کړی وکړي، زما په نظر هغه هېڅ کله داسې یو زامن او داسې یو اولاد جامعې ته تقدیم نه کوي چې هغه وکړي خدای نخواسته د خپل د جامعې پر خلاف ودرېږي، او د خپل حکومت پر خلاف ودرېږي، او د خپل نورو خلکو په وړاندې ودرېږي. مهمه کورنۍ ده، او موږ ګورو د همدې کورنۍ نه شروع کیږي کم ده بده منفي فکرونه خپل زامن دوی ته، خپل نور خپلوانو ته ورکړي. نو همداسې راځي چې کله چې هغه جلی غټېږي هغه ته حق نه ورکوي چې خپل په خوښه واده وکړي، په زوره ورکوي یا شاید په بده ورکړي. داسې رواجونه زموږ په هېواد کې ډېر دي. مونږ په ولایت کې په خپل مرکز کې داسې بد رواجونه او دودونه ګورو. تاسو دا فکر وکړئ چې په ولایت کې څونه ډېر دا رواجونه اوسېږي. زه زما په ولایت کې هم دا خصي ده، زه خبر یم کله چې زه کوم زنګ وهم او یا کوم پوښتنه کوم خپلوانو په هېواد په ولایتونو کې او په خپل ولایت نه، چې کوم همدا خبرې کوي چې هغه فلاني خلور خپل هغه بل ته ورکړ، په بعد ورکړ، دا جنګ وسو هغه ته ورکړ، هغه وړکی جلی هغه غټه سړی ته ورکړ. خو دا د کوم ځای نه شروع کیږي؟ همدا د کورنۍ نه هر شی شروع کیږي. که هغه کورنۍ سم صحیح تحصیل کده باسواده اوسي، زما په نظر هېڅ داسې یو غلطه ګام اخیستلی نه شي چې هغه ټول کورنۍ غمجن وکړي او ټول کورنۍ بدبخت وکړي، او خپل هغه لور چې څونه په سختي غټوي روزوي، او خپل هغه لور بدبختوي او د هغه ژوند خرابوي. ام دیغ زینه او داغه نه ورسته د کوم دانش روکی د مکتب نه د خوان زینه که په خوان زی کې هغه معلومونه هغه کتابونه چې مهمه اړینه ده استادان خون کې خپل زکون کې ته تدریس وکي چې دا او زما په نظر ډیر کله چې دا خون کې په خوان زی کې خپل خو زکون کې ته تدریس ورکوي اکل لاس دقیقه شل دقیقه دا ام دیغ د کورنۍ د حق په حق خبرې وکړي د انجونو په حق له د خلکو په حق نه په حق خبرې وکړي او د هیواد په حق له چې دا کورنۍ چې شی حق لري تاسو باندې خوږ شی حق لري موت شی حق لري او هیواد تاسو باندې شی حق لري زما په نظر کله چې هغه زده کوونکي د هغه مکتب نه فارغېږي که پوهنتون ته ځي زما په نظر د هغه ذهن خلاصېږي او پوهېږي چې ما د اول نه زما د ما په زړه کې د مور محبت د خور محبت او د وطن محبت اوسېږي زه کولی نشم کوم خیانت خپل کورنۍ ته وکړم خپل خور ته وکړم که خپل هیواد ته وکړم د هر ځای نه اول کورنۍ ده
مننه کوو اغلی صافی بیرته درته راګرځو بیرته به راشو اوږی امیل ته کله چې واکن چې طالبان دی خزو دی حقونو او دی ازادیو دی محدودولو په برخه کې دی دوی اقدامات له چانه پټ نه دی او پر لپسې دی بشري حقونو نړیوالو ډلو دی نړۍ هیوادونو ملګرو ملتونو دوی پر طالبانو باندې نیوکې کړي دي هغه که د نجونو د مکتبونو او زده کړو موضوع ده هغه هغوی د کار موضوع ده او هغه که په ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی د شراکت موضوع ده دا ټولې غندلي او له طالبانو نه بیا بیا غوښتي دي چې ښځو ته د کار زده کړو اجازه ورکړي. طالبانو که څه هم تر اوسه پورې دا غوښتنې نه دي منلي او نه یې دي عملي کړي او د نجونو ښوونځي او په ځانګړې توګه زده کړې او کارونه هماسې تړلي دي خو دا احتمال هم نه دی رد کړی چې ګوندې دوی به دې کارونو ته زده کړو ته او د ښځو کار ته اجازه ورکړي. خو اغلی امیل د ما یوه پوښتنه دا ده طالبان چې د ښځو د حقونو په برخه کې د خپلې بریا ادعا کوي کله ناکله نو وایي چې موږ فرمان صادر کړی دی چې کونډې دې په زور او جبري نکاح ته نه مجبوریږي همدارنګه په بدو کې د نجونې نه ورکول کیږي همدارنګه د خوښې خلاف د وړې نجونې د پخو عمر خلکو ته نه ودیږي او ویلی چې په دې برخه کې موږ د دوی رهبر یو فرمان صادر کړی دی څه فکر کوئ چې دغه څومره عملي شوی دی ځکه دغه دوه درې پیښې په افغانستان کې په کلو او بانډو کې واقعا ډېرې پراخې پیښې دي د کونډو جبري نکاح او همدارنګه د وړو نجونو ودول یا په بدو کې ورکول د نجونو فکر کوئ چې له دغه فرمان نه وروسته لږ تر لږه د دې پیښو په دغه کې کمی راغلی دی او که نه اوس هم شته؟
مننکم واقعا که دغه فرمانونه ورکړي دي هر پدیده خو فلسفه وایي هم مثبت جهت لري هم منفي خو د دوی دا فرمان ګټور په دې دی چې خلک دغه څه ناڅه پخوا خو د چانه نه ډارېدل په خپل سر و که دوی فکر کوو چې ازادي یعنې هر څه چې زړه مې وغواړي هغه کوم هسې به کېده او چا ورباندې به زور کوم هغه نه کوو که هغه مراجع وو د حقوق بشر دی یوه مراجعه کوو هغه پروسیجر دی دومره چې خلک بهښه منصرف کېده نتیجه به یې مثبت نه وو نو اوس د دوی نه یو څه ډارېږي خلک همدا چې دا کار کېږي بیا چې چې څه ځي دوی په دې برخه کې خلکو سره ودرېږي په حقه ودرېږي او خلک هم د دوی نه په دې منصرف کېږي او دا کار نه کوي چې داسې ځایونه شته داسې مراجع وسته چې ما به ملامت کړي او ما به فشار وي او بالاخره زه فکر کوم چې دا یو څه مثبت تاثیر لري خلکو باندې خصوصا په لرې پرتو سیمو کې په مراکزو کې خو دغه مسایل دومره زیات نه دي خو په ولسوالیو کې ولایاتو کې په نورو لرې ځایو کې هلته بیا دوی خپل حاکمیت لري همدا چې اوس غلا نه کېږي هغسې غلاګانې چې کېده او په هغه رقم اوس لږ ډار شته سره له دې چې فقر بیچاره دي اوس لږ لږ مثلا ځینې هغه سړی ویني ځکه دا اقتصادي ستونزې چې ورځ تر بلې لا پسې دوام لري او سخته کیږي. زاورم چې دا خبرې شته دي اوسه موبایلونه د خلکو د لاسونو نه تښتول کیږي یا به ګیر کیږي یا به نه کیږي. خو په یو شکل که څوک مراجعه کوي یا تما اوریدلی دي چې بېرته هماغه کسې پیدا کړی دی ورته هماغه تلیفون یې ورته بېرته رسولی
دی. جنایتونو په برخه کې که څه هم موږ رپورټونه له بېلابېلو ولایتونو نه لرو چې جنایي پېښې اوسم شته، وژنې شته دی، چې داسې وژنې شته چې هغه هدفي وژنې دي. مثلا دا پرون یو پخوانی څارنوال تختول شوی د یوې خپلې یوې خور سره، بیا وژل شوی، بیا مړی موندل شوی چې په ځینو مواردو کې طالبان پاړه باندې او څه نه وایي. خو د
خپل دوستان په خوست کې وو چې هغوی هم په دې قضایي قضا او څارنوالۍ کې کار کوو. ډېر زلمي زلمي کسان وژل شوي دي، هغه رسنۍ شوي نه دي. ډېر ولایت کې دا خبرې شوي دي، هم دوام لري. خو څوک یې نه نشروي اوس فکر کوم چې خو هم یو څه ستونزمن دی او خلکو ته عموما نه رسیږي. خو دا خبرې شته، ما زه خپله اطلاع لرم، زما خپل عزیزانو چې خوست کې دا تېر هفته کې دوی وژل شوي دي. نو خبره په دې کې ده چې تاسو هم دا د تر اوسه پرې خبر ناستی.
هو واقعا معلومات له افغانستان مشکل وسته دي، طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې مشکل دا دی چې معلوماتو ته لاسرسی د رسنیو ډېر دوی محدود کړی دی. په ځینو مواردو کې هغه شیان چې باید دوی په اړه معلومات ورکړي په هغې کې معلومات نه ورکوي، او په ځینو مواردو کې په څرګنده غواړي چې په دې برخه کې باید خبرې اعلان او خلک ډېر معلومات ترلاسه نه کړي. د قربانیانو کورنۍ ګواښي چې باید په دې اړه باندې څه ونه وایي. داسې مسایل شته. بیرته به د بحث موضوع ته را وګرځو. اغلی قمر نیازی، د تاسو فکر باندې، ما مخکې وویل چې د طالبانو هغه فرمانونه چې په افغانستان کې د ښځو ازادۍ محدودې کړې دي او د دوی نه د زده کړو، کار او همدارنګه په ټولنیز ژوند کې د شراکت روا حقونه اخیستي دي، دا پټ نه دي او په پرله پسې توګه په نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو انتقادونه کړي. خو همدغه پوښتنه تاسو نه وکم، مخکې اوګي وویل چې د طالبانو دغه فرمانونو چې لږ تر لږه په بدو کې ښځې مه ورکوئ، په زور کونډې مه نکاح کوئ، یو څه اغېزې کړي دي. تاسو څه فکر کوئ چې رښتیا به یې اغېز کړی، دغه پیښې به یې راکمې کړي؟
د څه خو نه شو ویلی چې اثر به ونه کړي، ځکه چې دوی چې کوم فرامین صادروي هغه دغه د زور جنبه یې ډېره ده، یعنی کوشش کوي چې هغه تطبیق وړي. نو کوم چې فرامین دوی خپله وضه کوي او دوی خپله دا کار کوي، خپله چې کوم جلۍ خوښ سي ځان ته نکاح کوي، درې ودونه لري، څلورم واده کوي، هغه ته بیا څه وایي؟ هغه ته بیا کوم لري او کوم دغه ورته لري دلیل ورته لري؟ او همداشان چې دوی خپله کونډې ځان ته نکاح کوي، او ویلي یې وو چې کونډیانې مجاهدونو ته باید په نکاح کوي، ولې ګناه لري چې په کورو کې ناست دی؟ خو ته د کونډې نه اول دا پوښتنه کولی شي چې دغه خوښه ده چې نکاح وکړي د مجاهد سره کېونه کړي. دا یو څه به اثر برانګیزه وي، خو تر هغه ځایه پورې چې زه معلومات لرم دوی به په اول قدم کې دغه کړی وای چې هیڅوک نشي کولی چې انسان د بل انسان په بدل کې ورکړي، یعنی دغه د بدل شرعي صیغه نه لري بدل ورکول. مګر زموږ په ټولنه کې همدا اوس رایج ده، دوی خپل د دوی خپل مشران چې همدا اوس په واک کې دي.
او متاسفانه چې ډېر کله دا ټولنیزو تجربو ته چې سړی ګوري، بدلونه د تاوتریخوالي سبب کېږي، او نسبتا هغو کورنیو ته چې په بدل کې لوړې نه دي واده شوي، هغه نجونې چې په بدلونو کې واده شوي، هغوی دا خو به نه شو ویلی چې ټولې د تاوتریخوالي سره مخ، خو دا احتمال ډېر دی چې هغوی نسبتا نورو ته هغه د تاوتریخوالي فیصدي پکې زیاته وي.
دقیقا هم دغه څه ده. زما د لور سره یې تاسو په کور کې بد کېږي، تا سره زه دلته بد کوم، که ته خام یې ما د لور سره هلته بد کېږي، ولې زه یې تا سره ښه وکړم؟ دغسې یو تناسبونه دي. په دغه باندې به دوی بندیز لګولی، عملي اقدام به یې کړی وای، که دقیقا دوی نه غواړي چې تاوتریخوالی اوسي د ښځو په وړاندې.
مننه. د طالبانو بحث ته زه غواړم چې په وروستۍ دقیقو کې راشو. زه غواړم له تاسو نه لنډ جواب کراکي و بله پوښتنه وکم، وروسته بیا غواړم چې له اغلی صافی او اغلی امیل نه هم دا پوښتنه وکړم. هغه دا ده چې تیر شل کالونه یو کافی فرصت وو. په افغانستان کې ګڼې ښځې فعالې وي، موږ په رسنیو کې په دې اړه باندې کار کوو. د ښځو حقونه دي، یو بشري حقونه دي، د ښځو حقونه دي، د ښځې دا حق دی. په هر ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون و، دوی د تبلیغاتو برخې لرلې، دوی د اعلاناتو برخې لرلې، مختلفې پروژې او پراجکټونه و، د ښځو په نوم مجلې وي، خپرونې وي، راډیوګانې وي، تلویزیونونه وي. د تاسو فکر باندې دغه شل کلنې مبارزې په کلو او بانډو کې د ښځو په ژوند کې څه تغیر راوستی؟
داسې م نسو ویلی چې نه راویستی تغیر. تغیر یې راویستی د وڅه ناڅه. که تغیر نه وای راویستی نو هیچا به خپل د لورګانو ته د مکتب د پرېښودلو اجازه نه ورکول. یعنې څه ناڅه تغیرات یې درلود، ځکه چې ذهنیتونه جوړول ډېر مهم و. او همدغه ټول پروژې، همدغه ټول کار د همدغه دپاره و چې د خلکو ذهنیتونه خلاص شي، ذهنیتونه جوړ شي، دې ته خلک وهڅول شي چې تر څو خپل په لورانو باندې تعلیم وکړي او د تعلیم په ذریعه باندې هغه ځان وپېژني، خدای وپېژني، خپل حقونه وپېژني، د نورو حقونه ته احترام قائل سي. دغه مبارزه روانه وه. او دغه مبارزه د خلکو دپاره چې د کلونو کلونو څخه دلته هغه مرتلاري حکم فرما ده، د هغه هېواد چې کلونه کلونه کلتوري مسایل یې ډېر تر شریعت لا ورته پورته ده، یعنې ډېر ځایونه چې موږ تر شرعي احکام سترګو پټې کړې دي او فرهنګي اصول مو منلي دي، نو هغه سې خلکو ته دا شل کاله ډېر کم وخت و. او هغه شل کاله هم داسې فرصت نه و چې تر کلیو بانډو پورې
فکر نه کوئ چې ډېرې خار متمرکزه وي او ځینې پروژې یا ځینې امکانات په سمه توګه استفاده نه شو، ځینو ښځو یا سړیو ترې ناوړه استفاده وکړه او د دې پر ځای چې واقعا ټولنې ته کار وکړي هسې ونه شو او ډېر خار متمرکزه پروژې
امنیت نه و. اول امنیت نه و، څوک احساس د امنیت نه کول. هغه کس چې پروژه اخیستی وه هغه مجبوره وه چې څو کسان نورو ته برخې ورکړي تر څو چې د دې امنیت ونیول شي چې تر هغه ساحې پورې دا لاړ شي. هلته چې ساحې ته لاړ شي تر آګاهي ورکولو هغه به ډېر کوشش کوله چې اول مشران خوشحاله کړي چې مشران ورته فرصت برابر کړی دی چې دا دلته راغلی ده، ته ودرېږي چې یو انفجار ونیسي، ودرېږي چې یو ماین رانه وړي څوک د ځان سره، ته ودرېږي چې یو نامبدي راته ونیشي. دغه ویرې به د خلکو څخه و. هغه عامه پوهاوي هغه اساسي وظیفه چې به هغه تللی و، هغه به د دوی په خوښه چې مولوي صاحب خوشحاله سي، ورباندې د کلي ملک صاحب باندې خوشحاله سي، هغه خبرې کولې. یعنی هغه اصلي او هغه اساسي خبرې تر خلکو پورې نه رسېدلې، مګر بیا هم لږ څه ناڅه یې کار کړی و. دغومره څه ناڅه یې کار په شهرونو کې کړی و چې د ښار خلک په دې باندې وپوهېدل چې خپل لورګانې باید مکاتبو ته واستوو، چې دغه یې موږ نادیده نه سو نیولی. یعنی یو تعداد ښځې تعلیم یافته سولې، یو تعداد ښځې چې تعلیم یافته وې. یعنی
نه دې کې خو هېڅ شک نشته دی چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې خورا زیات بدلونونه راغلل. په لومړي ځل داسې شمیر چې هغه په اصطلاح ریکارډ شمیر ګڼل کېږي، هغه نجونې مکتبونو ته تللې، پوهنتونونو ته تللې چې تاریخ په هېڅ نقطه کې دغومره افغان نجونې زده کړو ته نه تللې، همدارنګه تذکرې ترلاسه کړلې، رسنیو کې پراخه ونډه درلودله، او همدارنګه په سیاست پارلمان کې په ولسي جرګه کې دوی پراخې ونډې درلودې. خو انتقاد دا دی چې باید یو څه خار متمرکزه نه وي او یو څه نور شی شوي و. خو زه به همدې سره راشم د دنیا صافۍ ته. اغلی صافۍ، کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې کېدلې چې بیا سوله ونه شول او بالاخره دوی د زور له لارې راغلل او پخانی حکومت ونړید، دوی خپل حکومت اعلان که، یوه خبره بیا کېدله چې د ښځو د حقونو په برخه کې بریاوې باید وساتل شي. تاسو په افغانستان کې په دې برخه کې څه شی تاسو ته په نظر درځي؟ آیا واقعا په تیرو شلو کلونو کې چې د ښځو په برخه کې څه تغییرات راغلي وو، هغه څه سر کې ښکاري، څه لیدل کېږي چې د طالبانو د دغه بندیزونو او محدودیتونو په وړاندې مقاومت وکړه؟
دقیقا ډېره مننه. مخکې میاضی صاحب دا خبرې وکړ چې طالبانو کړه چې د خبرې اول کار چې دوی تیر شو بیا دا حکم صادر کړي چې میراث ورکې ښځو په زور ورنه کې دا شیان. مګر دوی خپله پوهېږي چې تاسو چې دینه خبرې کله چې دوی یو نجلۍ خوښه کېږي خوښېږي او یا کوم کونډه خوښېږي د هغوی نه پوښتنه نه کوي، مستقیم هغوی سره واده کوي او خپل سوال دوی سره د هغوی کورنۍ باندې راځي او هغه نجلۍ اخلي او سو لکه روپۍ هغه کورنۍ ته ورکوي، دا ټول ګپ خبرې خلاصوي. دا رقم دوی دي. دوی هېڅکله کوم حکم چې دوی صادر کوي د دوی حکم صادر شول یوازې دا دي چې ښځو باندې تطبیق دي، مګر وی خپل اسام تطبیق نه کوي. تاسو شل کال مخکې ورسه د غنی په وخت کې شل کال ډیر ښه پرمختګ کړی وو او په سیاسي فرهنګي په ټولو برخو کې دوی ایفا درلوده کار کوله. د ښځې مخصوصا ما خپله زما دولتي کار و ما کار کوله په دولت کې، مګر اوس کار نه کوم وزګار یم. زمونږ کول نه لسو چې د هر یو حکومت هغه ښېګنه ده ښېګنه وایو که بدي کړی ده په هغه حکومت کې کوم بدي ستا هغه بدي وایو. مخکې به شل کاله چې ښځو ته برس ورکړی وو هغوی وظیفه تللفیصدي ډېره ښځه په مصروف وو که پروژه که دولتي وو که غیر دولتي په موسسه په ډېر شیانو کې دوی مشغول وو کار کول او خپل د کورنۍ نفقه برابر کول او تحصیلات ډېر ښځه تحصیل کړی ده په هغه وخت کې تر حتی د خپل لسانس دکترا د مصري شیانو مخکې حتی په بورسیه کې برخه اخیستلې نور هېوادونو ته. مګر هغه کوم کارونه چې مګر د هغوی کار څنګه وو که کوم پروژه وو موقتي وو دایمي نه وو دغه هم دغه په اساس چې امنیت نه وو. نیازی صاحب وویل چې امنیت نه وو، واقعا همدغسې وو. کله چې هغه وخت فرصت زمینه وو امنیت نه وو. امنیت څه له منځه زمونږ امنیت اخیستلی وو هغه وخت. همدا اوسنی حکومت چې اوس مونږ باندې بندیزونه صادر کوي همدغه زمونږ امنیت خراب کړی دی. اوس که امنیت شته دا ټول ښځې نجونې وزګار دي. دا امنیت مونږ څه شی وکړو؟ د امنیت وادي د امنیت مونږ خپل تحصیل وکړو، مونږ خپل کورنۍ خواړه د شیان چمتو کړو، خپل کورنۍ نورو د خواړه لباس څه شی مونږ د امنیت باندې مونږ چمتو وکړو. دوی کله چې دی دمداه دوه کاله کېږي، اوس دوه نیم کاله کېږي چې دوی راغلي.
تاسو نه غواړم اغلی صافی، تاسو راته دا وایي چې آیا فکر کوي طالبانو څو ځل اول خو دوی ټینګار دا دی چې دوی مشر او مشرانو پرله پسې فرمانونه ورکړي. تاسو مخکې دا د نکاح خبره وکړله چې حتی د ودونو په برخه کې دوی له دویم واده نه طالب چارواکي منع کړي دي یو فرمان له مخې، په نورو برخو کې هم په خپلو صفونو کې دا ټینګار کړی. دوی وایي چې ټینګار دا دی چې دوی د ښځو زده کړو ته بالاخره اجازه به ورکړي او کارونو ته به اجازه ورکړي. تاسو په افغانستان کې واقعا په دغه خبرو باور لرئ؟
اصلا نه. زه په افغانستان کې تقریبا دا دوه کاله سو دا څه کوم عمر هغه عمر ثاني چې دوی هغه باندې ډېر تاثیر کوي، هغه هیڅ نه خلاصېږي. دوی چې راغله حکومت واخیستل دونه ګډوډي خو نه وو چې دا هر شی قانون اساسي جوړ کړي یا دوی نور د حکومت هغه شیان چې دي یعنې دوی چمتو کړي جوړ کړي کوم دا شی منظم چمتو وو. تاسو کولی شو دا ډېر وخت ونیسه، هماغه یو کال بس و دوی ته چې خپل امر ثاني هر شی وي باید دوی برابر کې. مګر مکتبونه خلاص کې پنتونو شاید اول خو مکتب بند که خزر به وظیفه نه وباسه پنتونونه بند سو. زه خو اصلا دوی به خبري باندې باور نه لرم. او مشکل څنګه دا دي چې طالبان یو هغه نه دي، یو ډله نه دي. طالبان څو ډله دي ګل دي. دوی کولی نشي په خپل مالک جوړ شي او خپل خبري یو وکي او خلک باندې دا هغه حکم صادر کړي. نیمایي وایي چې مکتب خلاص کړي، نیمایي وایي چې مکتب خلاص دي، نیمایي وایي چې ښځې لاسي کار وکړي. کار ښه دي، هغه ډېرې په افغانستان کې ښځې کونډې دي، خپل خاوند له لاسه ورکړي په جنګونو کې، زامن نه لري، بچا رشا نه لري، نو مجبور دي خپل کورنۍ ته کار وکړي. او نیمایي وایي نه هغه کې په اسلام کې کار شی نهشته. تاسې آیا واقعا که دوی د اسلام نه خبر واوسي په اسلام کې دونه حق ښځې ته ورکړی ده کار کولی شي زده کړه کولی شي؟ نو زه دا وایم چې دوی ولې د اسلام نه سوء استفاده کوي، ولې ښځې ته حق نه ورکوي؟ اوس ته وګوره په کابینه کې په شی کې په همدا حکومت کې په هېڅ یو هغه برخه کې چې موږ ګورو چې فرهنګي ده اقتصادي شمایي ده ښځه نهشته. که د بهر نه د نورو هېوادونه راځي کوم ښځې چې د ښځو په حقونه به خبرې کوي یا خبرې اترې کوي، د هغه په منځ کې یو د افغاني ښځه فعاله حقوق یا کوم پښتني ښځه نهشته چې د هغوی سره کښېني. آیا دوی ته روا ده چې کښېني د نورو ښځو سره دوی ورکوي چې د خارجي ښځې هر څه خو پرې د افغان ښځې هغوی سره خبرې وکړي؟ هغه د چېر لپاره راغلي چې د افغان ښځو ستونزه حل کړي؟ تاسې ولې هغه په خپل زړه نه دوی خبرې کوي وایي موږ د ښځه حق ورکړی ده، موږ هغې ته هر شی ورکړي؟ کومه دا څو ځل دوی ته ویلي چې موږ د ښځه حق د اسلام حق د اسلام د اسلام په اساس ښځه حق ورکړي، نو ولې مکتبونه بندې دي تر اوسه؟
واقعاً چې په دې برخه کې ور باندې د اسلامي هیوادونو لخوا د اسلامي همکارۍ او
افغانستان لومړنی اسلامي هیواد چې داسې بده بندیزونه د ښځو او نجونو باندې راځي. په نړۍ کې ډېر مسلمان هیوادونه شته، هغه داسې کړي ده چې موږ نور هیوادونه پرمختګ کوي، کال په کال مخته ځي، موږ کال په کال شاته ځو. دا څه رقم اسلامي حکومت ده؟
بېرته راځم درته، بېرته راځم. اغلی امیل، لتاسو نه وغواړم چې پام دې متفسره واورم، او پوښتنه مې لتاسو نه دا ده چې آیا د نجونو د زده کړو د ځنډیدو دوام چې دا اوس ځنډیدلی دا که دوام کوي، او خو تاسو دا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کومه کچه بولي، د زده کړو محدودیتې چې طالبانو پرې محدودیت لګولی، او دوام به یې د افغانستان لپاره او د ولس لپاره، د نجونو لپاره، د نورو خلکو لپاره، د ټولنې د اقتصاد لپاره څه اغیزې ولري؟
دا درته وایم که یو ورځ انسان د تعلیم نشه تولیږي، د فکر کوم چې یو مملکت د خپل پرمختګ نشه تولیږي، نو موږ ته فکر وکړه چې څومره سونه سونه ورځې مونږ عباس تیرې کړې، هسې خوشې مونږ ته وعدې ورکول کېږي، وعدې هم بې بنیاده دي اساس ده، متوجه؟ او خبره په دې کې ده چې هغه پوهېږي، ټول دنیا پوهېږي که یوه ښځه باسواده شي، یوه قبیله باسواده کېږي، شپږ نسله باسواده کېږي. نو دا د دې نه مونږ جلوګیري کړې ده په عمدي شکل، په قصدي ډول داسې شوی دی. یعنی ته فکر وکړه چې دا ملي خیانت بولم، دا لوی درد دی، دا د تاریخ داغ دی، دا هیڅکله نه بخل کیږي، نه جبران کیږي، دا ډیره سخته ده. دا دا
ما وخت له تاسو نه پوښتنه وکم، طالبان وایي چې دوی کومه کړنلاره چې معلومه نه ده څه ډول یوه کړنلاره ده، ولې نه جوړیږي، په دې باندې کار کوي، او ظاهرا بلاخره به دا زده کړې پایل کی. ما د طالبانو د وزیر سرګندونې اوریدې، په ډیر ټینګار سره یې خلکو ته ډاډ ورکو چې لږ تر لږه موږ دا زده کړې تحریم کړې نه دي، یعنی حرام هم نه دي ګرځولې، دا په دې معنی چې بلاخره به اجازه ورکو. د ما سوال له تاسو نه دا دی چې که یو کال وروسته مثلا طالبان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، دغه څلور کاله چې تیر شوي، ونجلۍ چې څلور کاله مخکې په لسم صنف کې وه او باید اوس د پوهنتون په لومړي ټولګي کې وې یا په لومړي سمستر کې وې، فکر کوي هغه نجلۍ به بیرته مکتب ته ستنه شي او وبه توانېږي چې خپلې زده کړې په نورماله توګه پیل کړي؟
په افغاني ټولنه کې نه. هغه جلکۍ چې لږ پیغله شي، هغه په زوره واده کېږي یا په هر رقم نور، یا هغه کورنۍ کې یا ماشوم پیدا کېږي یا نه شي تلای نور، یا یې نه پرېږدي، د هغه ژوند، د هغه تاریخ، د هغه ارزوګانې، د هغه هیلې بالکل خاورېدې شوې، هغه له منځه لاړې، تباه شوې. په سلو کې یو نفر که وکولی شي، نورې ټول له منځه لاړې ده. ځکه ما زه علمي غړې او متحدثات ثانوي معرف کې دا نصاب تعلیمي چې ده که نه، هغه خپل هغه ستپ ستپ هغه سن سره مطابق هغه علم پوهه چې ترلاسه کوي، هغه فرصت له لاسه ورکوي، هغه وخت بیا نه ګرځي چې په هغه سن کې چې دا لویږي بیا هغه سن ته سنس ته دا تلی نه شي، او که زمینه ورته څومره مساعد هغه جذبولی نه شي، هغه راتلونکي سخت مضامینو دپاره آمادګي نه لري. نو بالاخره هغه حالت چې دا فکر کوي چې دوی به وکولی شي، دا بالکل ښه نتیجه نه ورکوي، دا حق سي تباه شو، برباد شو، له منځه لاړ. په دې یو
وبخې د ما د د خپرونې وخت مې را په ختمېدو دی، وروستۍ پوښتنې کوم او هغلی امیل له تاسو نه یې پوښتم. په افغانستان کې موږ دلته بحث وکړو چې کلتوري او فرهنګي د تاوتریخوالي بڼې شته، او سیاسي د تاوتریخوالي بڼې چې د طالبانو دغه محدودیتونه یې سړی بڼې ګڼلی شي چې نجونې له زده کړو نه منع کړي دي. لنډ راته ووایه داسې په یوه دقیقه کې تاسو فکر باندې څه کیدلی شي افغان ښځې په اوسنیو شرایطو کې چې دي؟
اوسم زه فکر کوم که دوی تصمیم لري، نو سبا یې قبیلوي نن اعلان کړي، بس دی اوس خو مونږ نسلونه تباه کړي، یو نسل نه تباه کېږي، بیا په نسل تباه کېږي. دا په دې څېړنه شوې، تحقیق شوی دی. اما که اوس هم دی پیلې دا به ډیر ښه کار وي پر دې چې دا څومره د دې حکومت دوام کوي او مونږ هم داسې پاتې کیږو او نه چیرته تلی شو مونږ خلک مني او نه دلته
سلامت و سیدی رضیت مننه و گیا ملت هستونه اغلی قمر نیازهی ترازم اغلی نیازهی تاسم را تلند پیوه دقیقه که وایی من پا دغسی و مسائلو کیو چی تاسو دریوار ورته اشاره وکړه لند چه کی دلیشی چی لکتر لگا دغه تاو تریخواله که بش پڑه لمنزه نزی اغتی بیلا بیلی بانیم یاد کری کم شی
دقیقا اما په هوی او د مکاتبو د پانتونونو د دروازې پرانستل تر څو چې مونږ خپل خپل حقونه وپیژنو چې کله مونږ خپل خپل حقونه وپیژنو مونږ خپل د حق د غوښتنې لپاره خپل غږ وچتوو هیڅ وخت بیا چوپ نه کینو بیا کله چې مونږ خپل غږ وچت کړل نو طبعا لاسته راوړنه یي لکه دا اوس هم چې مونږ دې ته دوی اړیستلی دي چې دوی باید زمونږ غږ واوري او بالاخره زمونږ غږ ته درناوی وکړي نو که عامه پوهاوی نه وي او مکاتبو دروازې پرانیزلتي پوهنتونونه پرانیزلتي دا همداسې به مخ بالاخره به له منځه لاړ شي
مننه کوو اغلی قمر نیازی دنیا صافی له تاسو نه مغواړو چې خپلې خبرې م راټولې کړي او لنډ راته ووایې داسې په یوه دقیقه کې چې څه کول پکار دي چې په افغانستان کې دغه ستونزې چې تاسو م یاد کړي نورو میلمنو م یاد کړي دا که په بشپړه توګه له منځه نه ځي لږ تر لږه راکمې شي
مننه که دوی واقعا په خپل ژمنه ولاړه ده که غواړي مکتبونه خلاصه کړي هغه یو متل ده ماهیر از هر وخت از بیګري تازه است که ډېری خور ډېری نجونې بېچاره کولی نه شي خپل تحصیل ته ادامه ورکړي شاید هغوی کورنۍ واده ته ورکړي هغوی واده وکړي او داسې نور ستونزه ده چې کولی نه شي مګر که دوی هغه خبرې کوي کامل وکړي خو سمه ده که نه زه تر اوسه هم باور نه کوم او هېڅکله د طالبانو په خبرې باندې باور نه لرم چې هغوی کوم خبرې کوي هغه خبرې باید عملي وسي مګر زمونږ هیله زمونږ تقاضا ده چې نور مه پرېږدي نور مه پرېږدي زمونږ نسل زمونږ دا نوي نسل دا ځوانان خپل بدبختي نور هېوادونو ته سفر وکړي ولاړ شي په غیر قانوني او په لارې مړ کېږي او داسې بدبختونه نور ژوند راځي ولې په خپل هېواد اوسي ولې په خپل هېواد کې ژوند ونه کړي واوسي تحصیل وکړي خدمت وکړي د هر چا هیله ارمان او ارزو ده چې په خپل هېواد کې تحصیل وکړي خدمت وکړي زمونږ تحصیل زمونږ دا زحمت په خپل هېواد په درد وخوري نور هېوادونه اصلا په درد نه خوري موږ هلته لاړو مجبور خپل ژوند
د ډیره یو غټه بدبختي ډیره زیاته مننه کوم د خبرونه وخت را خلاص شو ل درې واړو درنو او اغلو ملبنو نه چې خبرې مو وکړي مننه کوم دوستانو د نور بس ته ونیز خبرونه و چې موږ پکې د خزو په وړاندې د تاو تریخوالی دی پای ته رسولو دی نړیوالې ورځ په مناسبت باندې ل درې درنو ملبنو سره خبرې وکړي د خزو د حقوقو فعال او مدني فعال او ګیا میل مدني فعال دنیا صافی او همدارنګه د بشری حقوقو فعال قمر نیازی لدریوالو مننه تربیه خیچری